مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې د ورستۍ خبری خبرونه تموزه بوريوال کاکړ هر کلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې د ځانمرګ برید لامل شپږ تنه وژل سوي او درویش نور ټپي سوي دي. په تورخم او لوړګ کې د نیټو لپاره پر تیلوډونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 تنه وژل سوي دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو اول به له ګلایاس څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
لومبې دا مهمه خبرونو سرټکی. خیبر جنسی کې د ناټو په تیلوډونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي او افغانستان ته سپلای په ارضي توګه بند شوې ده. د کابل مرکزی فوزی روغتون ځانمرګ برید کې شپږ کسان مړه او درویش ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندار ودی خان وای د ډرون بریدونه د نړیوال قوانینو پر ضد دي او په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو مړو شمېره 4 ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د ناټو په تیلوډونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. تفصیل له فرحات شنواری اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه په پاک افغان پوله تورخم او د لوړګي په بای پاس روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیلوډونکو ټینکرو کې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 ولسی وګړي وژل شوي دي او څو خاص پاره ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي او د ځایي خلکو په وینا دا کسان هغه مهال وسوځېدل چې کله د لوړګي په بای پاس روډ باندې د یو سوځېدلې ټینکر نه د باقی پاتې تیلو دراوستو سکاوله او د دغه بریدونو پړه عبد الله ازام بریګیډ نو میډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
د افغانستان سرکار کابل مرکزی فوزی روختون کې ځانمرګ برید کې شپږ کسان مړه او درویش ژوبل شوي دي. د افغان د دفاع چارو وزارت وایان محمد ظاهر اعظمی وای چاودنه د محمد داود خان فوزی روختون کې دننه په یو ټینټ کې د غرمې په وخت وشوه. دی وای د غزا کې ډاکټرانو ته روزنه ورکړې کېده. د طالبان وای زبیح الله مجاهد وای چې دوه ځانمرګ برید کوونکو د امنیتي احصار مات کړو او برید یې ترسره کړو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان وای چې د ډرون بریدونه د نړیوال قوانینو پر ضد دي او د دې غندنې وړاندې هم کولای. پېښور کې خبری غونډې ته وینا کې اسفندیار ولی خان ویل چې د ډرون بریدونو په اړه د نېشنل ګوند دریز ډېر سرګند دی. اسفندیار ولی زیاته کړه چې هیڅ چاته اجازه نه وي چې د پاکستان د خودمختاري خلاف ورزي وکړي. دوی وایي چې د پولو خلاف ورزي د پاکستان پارلمان د قرارداد او د ناټو خلاف ورزي ده. د اسرائیل چارواکي وایي چې وزیر اعظم نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدنې وروسته ډېر ډاډمن دی. د یروشلم پوسټ کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی لخلي وای چې د جمعې په ورځ له ولسمشر باما سره د لیدو مخکې دومره ډاډمن نو لکه چې لیدو وروسته وو. د لیدو وروسته اوباما ویل چې په منځني ختیځ کې کله یو طرفه له یو موقع څخه د ګټې پورته کول ویني نو له بل طرفه خطرونه هم په نظر راځي. په دې موقع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای
منګ دواړه په دې سلا شوی یو چې خیالي امن به د منځني ختیځ په کانو کې ورک شي او یو ځنۍ لار د امن لپاره ځمکني حقایق په نظر کې نیول دي چې څوک هم ترې انکار نشي کولای.
کډرمن اوردونکو تاسو د مشال لډیو خبرونو ته غوږی. شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوو کسانو شمیره 4 بیخته رسیدلې ده. فایلین د وژل شوو کسانو خاورو ته سپارلو کار پیل کړی دی. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو امر قرابی وای چې د مړو شمیره 4 بیخته رسیدلې ده او زیاتره مرګ ژوبله په مغربي صوبې ادلیب کې رامسته شوې ده. د بشري حقوقو سازمانونه وای چې د مارچ رئیس د صدر بشار الاسد پر ضد پیل شوې مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 800 نه زیات کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د تشدد تور په هغه وسلوال ډلو لګوي چې وای ورته د اسلام پالو او بهرنو ملاتړ ترلاسه دي. د ایران استخباراتي وزارت د نتورک انکشاف او ماتولو اعلان کړی دی او وای چې دیش کسانې د امریکای لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دا اعلان د ایران په سرکاري ټلویزیون شوې دي. بیان کې ویل شوی دی چې د ایران استخباراتي ادارې په کامیابۍ سره د امریکای سی آی ای نتورک مات کړی دی او دیش کسانې په دې لړ کې نیولې دي. د جاپان ویجاړ شوی فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر نه کارکوونکو لس زره ټنه تابکاري اوبه ویستلې دي. دغه تابکاري اوبه د سټیلو لوی ټانکی د اټمی ریئکټر نه لرې کړې شوې دي. ټیپکو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې اټمی ریئکټر نه د مئی په لسمه او یولسمه نیټه 225 ټنه تابکاري اوبه ویستلې شوې وي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پخوانی مشر ډومینیک سټراس خان د نیویارک له جیل څخه خوشی کړی شوی دی. په نوموړي باندې د جنسي تیری هڅې کولو تور و. نوموړی به اوس په مینهټن کې په یو داسې ودانۍ کې ژوند کوي چې یو ساتونکی بې ساري. بلخوا د آی ایم ایف نوی مشر به د جون په میاشت کې ټاکلی کیږي. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر. د پاکستان د ویسټ انډیز ترمنځ د دویم کرکټ ټیسټ لومړۍ ورځ کې پاکستان د شپږ لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو ټولې خپرونې د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. او د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خپرونې په اوږدو کې د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې د ځانمرګي برید له امله شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپي شوي دي. په تورخم او لوارګ کې د نیټو لپاره په تیلوړونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي دي. یو کس د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا ټینکې مزګر نه ولاړه وه باغې کې اور ولګي چې مورچه خان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 کسه په هڅه ورسېده.
د ریپورټونو لمخې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لیدکاته کړې ده. په پېښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې د قبایلي سیمو د ژورنالیست نصر الله افریدی د وژنې غندنه شوې ده. د غونډې برخوال وای د دې ترڅنګ به د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم واوري. د خبرونې په اوږدو کې نور تفصیلي رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې د ځانمرګي برید له امله شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپي شوي دي. برید نن غرمه د 12 بجو په شاوخوا کې په روغتون کې دننه په یوه خیمه کې هغه مهال وسو چې د نظامي طب محصلین په ډوډۍ خوړلو بوخت وو او د پیښې ډیری قربانیان هم دوی دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د ځانمرګ برید له امله شپږ تنه وژل شوي او درویش تنه نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن غرمه مهال 12 بجې د روغتون دننه په یوه خیمه کې هغه مهال وشوه چې د نظامي طب محصلین په ډوډۍ خوړلو بوخت وو. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته رسیدلی ویل شوي چې د چاودنې له امله شپږ تنه مړه او درویش نور ټپیان دي. خو په کابل کې د پولیسو د یو سل یو اسمایي زون د جنایي تحقیقاتو رئیس سمنوال محمد ظاهر وایي چې برید د یو ځانمرګي کس لخوا ترسره شوی چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي له زیاتو جزئیاتو ډډه وکړه خو ویل چې په دې اړه د دوی تحقیقات جریان لري.
غوټ ابتدایي دومړنی معلومات چې موږ ته شوی 15 تنه مړه او 14 تنه نور ټپیان دي. نور جزئیات وروسته اعلانو.
وسلوالو طالبان هم رسنیو د خبر پاڼې په لګولو د پیښې مسولیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دوو بریدونو کې یو 15 تنه کورنۍ او بهراني استادان او ډاکټران وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په تورخم او لوارګ کې د نیټو لپاره په تیړونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دغه سیمې له افغانستان سره پر پوله نږدې پرتې دي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری د دې پیښې په اړه په خپل رپورت کې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې 13 شپه په تورخم پوله او لوارګ کې په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د لپاره تیړونکو ټینکرو کې د بمی چاودنو په ترڅ کې 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. اوس شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. د دوی په وینا په دې ټینکرو کې اوله چاودنه د شپې پاته بجې باندې په تورخم پوله باندې وشوه چې 15 ټینکر پکې وسوځېدل خو چاته پکې څه مرګ ژوبلا وانه وړېدا. او بله چاودنه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته د شپې په 9 بجې باندې په لوړګي بایپاس روډ چې د خوګه خیلو سیمې د کورو غرونو نتیریگی پیو ټینکر کې وشوه او دا ټینکر پکې وسوځیدو. خو د ځایي خلکو په وینا په دې ټینکر کې د تیلو یوه خانه ډکه او بچ پاتې شوی وه، او چې کله یې اور ختم شو نو ځایي څه کسانو د دغې ټینکر د خانې نه باقي پاتې تیلو د راویستو هڅه کوله چې په دوی دا خانه وچاودېده، او په نتیجه کې څه 15 تنه ووژل شول چې 10 تنه پکې د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دغې پیښې په حکله باندې یو څو عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي.
هوښیار نامه پوګاخیل اوسیدونکي وو. دا واقعیا ټینکۍ ولاړه وه او دا تقریبا 9 بجو کم بیش ټایم و چې دې وخت کې مدې ټینکۍ کې دھماکه وشوه، او دھماکې سره نږدې سرک نږدې چې کوم کورونه وو یا لرې کورونه دي ټول د لمبې او لوګی چې کوم دی که نه چالو شو، او باقي بیا چې دوباره چې کوم دی که نه شپې یوه بجه قریب ټایم دي باندې بیا چې کوم دی بله دھماکه وشوه چې هغه سره سرک سره نږدې لګېدلي کورونه چې کوم وو هغو دغه 15 کسان چې د کنه شهیدان شو.
زما نوم د عظمت غرنۍ. دا خود ځنې خلک داسې وو چې دلته کورو ولا نږدې ګاونډیانو تماشا یې کوله، او ځنې داسې کسانو چې دلته شپې په اسکول کې څوکیداری وه، حتی یو دوه درې کسان کې داسې مو چې تیرې ترېسته خلکو هیڅ توقع نه کوله چې داسې به وشي. خو زه ټوله پړه په خپل ځاني زما په نظر باندې زه ټوله پړه په انتظامیه باندې چوم، ځکه چې انتظامیه چې کوم ګامونه دوی له پکارو هغه یې نه و اخیست، او پکارو چې دلته خاصه دارو درولې وي ټینکر ته څوک نږدې نه وي پریخې وختي تور باندې دته خاور راوړې په دې پسا چولې وي وبې راوړې او دا ورې په مکمله توګه مړ کړای وي.
تاجر شنواری خبر کوم زه به ګام خوستن تقریبا منځنه واپس چراغلم د مکه आवाज مور دا ټینکۍ مزګر نه ولاړو پاری کور لګی چې مرچخان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 کسه په حق ورسید.
همدارنګ د دغه سیمې ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د لوړګي بای پاس خو د کلو او کورونو روډ دی، او باید چې د نیټو کاروانونو د پاره کومه بل لارا غوړه کړی شي.
نو بهرحال مهرباني وکړئ دا کورو لیر د نیز دی مایلګي دا موږ اپیل کوو حکومت او سوال وزاري وکړو چې دا بند کړئ. مهرباني وکړئ فورن دې بند کړئ.
دا لیر چې کومه دا ډیره کمزورې لیر دا نیټو رصد لیر نه، موږ حکومت ته خواست کړو چې دغه لیر پریږدي او شرطه بل غم وکړه.
په دې پیښه کې د وژل شوو 15 تنانو جنازه په لنډي کوتل سټیډیم کې وشوه، او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شول، او د نیټو په کاروانونو باندې د دغه بمی بریدونو پړه یو ځل بیا عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده. او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د دغه پیښو پلټنې پیل کړې دي، او د نن ورځې دپاره د نیټو کاروانونه په عارضي توګه ودرولې دي، او نن به د افغانستان په لور نه درومي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او له خیبر ایجنسی څخه ځو پېښور ته، او هلته د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې خبري غونډې ته د پاکستان پر کورنیو او سیمه ییزو حالاتو باندې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان هم په دې خبري غونډه کې موجود، او دا وخت را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، خبرونه ته شرغلې که اوریدونکو ته د شاغلي اسفندیار ولی خان د دې خبري غونډې تفصیل وړاندې کړئ.
جی ډېره مننه. دا د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو کوم ته چې دی تھنک ټینک وایي د هغې پرون هم غونډه شوې وه، او نن هم د هغې دغه غونډه دوام لرلو، او د هغې نه پس نن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبري کانفرنس وکړو، او په دې کې هغه دا وویل چې د افتاباد کوم آپریشن چې شوی وو د اسامه بن لادن کوم وو هغه کې چې وجل شوی وو، نو هغه دا وویل چې مونږ خو د وارداتو یعنی د اسامه بن لادن د وجنې حمایت کوو، خو د طریقه واردات دا کوم دغه چې دی په کومه طریقه چې د امریکي هلیکاپټر راغلی وي پاکستان حدود خلاف ورزیه کړې وه، نو د هغې غندنه کوو، او دا وایو چې څنګه دلته په پاکستان کې ازبک چیچک یا عرب ترخګر د دې ځمکې خلاف ورزی کوي، نو همدغه شان د امریکایانو هم غندنه کوو چې هغې بغیر د حکومت پاکستان د وینا نه د هغې په اعتماد کې رشتو نه بغیر دلته راغلي، نو دې د هغې خندنه وکړه. ورسره ورسره د هغې نه چې کله وپوښتل شو چې تاسو د ډرون حملو یا د ډرون بریدونو په هکله تاسو څه پالیسي ده، نو هغې دا وویل چې دوی مخکې هم د ډرون بریدونو غندنه کړې وه، او اوس هم کوي په دې وجه چې د ډرون بریدونو په وجه کولیټرل ډیمیج دي چې ورته وایي چې بی ګناه خلک هم وجل کېږي، او د دغې نه زیاته فایده دغه ترخګرو ته رسي، او دغه باندې بیا دی خپل کم د دې مفادات چې دی د کوم چې مقصدونه دي پدای حاصلې نو د برون د بریج د ډرون د بریجونو هم غندنو کا او د اوس د ارتباط د آپریشن د طریقې واردات د لفظ استعمال کو چې واردات خو موږ حمایت کوو خو د طریقې واردات هغه غندنه کوي چې
ډیر مننه خالد خان چې د شاغل اسفندیار ولی خان د پریس کانفرنس تفصیل مو د مشال ریډیو اوریدونکو ته وړاندې کړ. درنو اوریدونکو خالد خان ول پېښور څخه چې هلته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری غونډې ته وینا کړې وه او تفصیل تاسو له خالد خان څخه واوریدئ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
او سم یو بل موضوع پر لور. په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې کړکچینې شوې دي، پاکستانی حکومت د ملک دننه ملیشیا ځواکونو ته تربیه ورکوونکو د امریکا د ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم ورکړی دی. په دې اړه ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو مقاله خپره کړې ده چې غټ کې به درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کړي.
ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د امریکا د یو پوځي چارواکي د خولې وایي په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستانی حکومت د ملک دننه ملیشیا ځواکونو ته تربیه ورکوونکي د امریکا د ځانګړي ځواک څه باندې شل غړو ته د ملک نه د وتو حکم ورکړی دی. مقاله کې لیکل شوی چې دا مهال د پاکستان دننه شاوخوا یو نیم سل د امریکا د ځانګړي ځواک غړي د پاکستان ملیشیا ځواکونو ته تربیه ورکوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان لخوا امریکایي ماهرانو ته دا حکم د اوساما بن لادن په پټنځای د برید وړاندې د امریکایي سفارتکار ریمنډ ایوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو د وژنې وروسته ورکړل شوی و. مقاله کې وړاندې راځي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای اهلکار ریمنډ ایوس د خوشې کېدو وروسته پاکستان د هیواد دننه د امریکا د موجودګۍ د کمولو دړکه ورکړې وه. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې د کلنا د پاکستان په ایبټاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی، د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچنې شوې دي. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې یو خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د مرسته کوونکو په اړه پوښتنې راپورته کوي، نو بل خو پاکستانی ولس وایي چې امریکا د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه کړې. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې څه هم د اوباما انتظامیه د اسامه بن لادن په اړه پوښتنې راپورته کوي، ولی بیا هم د پاکستان سره د اړیکو خکولو په غرض دی اونۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدنه کاته وکړل. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون سره خپل مرکه کې مارک ګروسمن ویلي په کار ده چې دواړه هیوادونه په ګډه د ترګرۍ فرضت کار وکړي. په مقاله کې لیکل شوی چې د ویبپاڼې ویکیلیکس لخوا خپاره شو معلوماتو له مخې د وزیرستان دننه د پوځي عملیاتو پر مهال د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پاکستان پوځ د کال 2009 پر وروستیو کې دوه واري د پاکستان دننه د امریکا د ځانګړي ځواک ټیمونو ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې وه. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان پوځي چارواکو لخوا لیکل شوی چې پاکستان د امریکا ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم د دې لوجې نه دی ورکړی چې د پاکستان د امریکا سره اړیکې خرابې شوې، بلکې دا کسان د ضرورت نه زیات وو.
اسرار عالم مومند چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی تاسو ته اورول. اوس هم د یو نړیوال موضوع پر لورځو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د سولې په اړه نظر رښتونی نه دی هغه وای، او دا چې اسرائیل به هغو سرحدونو ته ځان محدودوي چې د کومو ذکر چې اوباما کړی دی. باراک اوباما د زیارت په ورځ د منځني ختیځ په اړه د خپلې تګلارې د اعلانولو پر مهال وویل چې د 1948 کال د پلو پر اساس د اسرائیل او فلسطین د دولتونو یا ریاستونو ملاتړ کوي. په دې موضوع باندې نور حال د پامیر ساحل په دې رپورت کې اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدلی دي او تر دوو ساعتونو یې له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. تر دې مخکې باراک اوباما د منځني ختیځ لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال ویلي ول چې امریکا د 1948 زیږیز کال د پولو تر مخې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو ملاتړ کوي او باید همدا د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو بنسټ وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اوباما او نتنیاهو یوازې د یو دود تر مخې د یو بل ملګری دي او د دواړو په ملګرتوب کې شخصي تودوالی نه دی شامل او اکثره دواړه له یو بل بیل سیاسي نظر لري. دا هم جوته ده چې د دواړو ترمنځ د نظر د اختلاف په پرداسې محل په اسانه حل نشي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تاریخي سیاسي بدلون روان دی. له باراک اوباما سره څنګ په څنګ ناست نتنیاهو د ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل اسرائیل سوله غواړي، دای سوله غواړي، څه چې دوی ټول غواړي هغه سوله ده، سپینه سوله چې به تر ډیره پاتې وي، اوږد مهاله سوله. نتنیاهو ویل یوازینی اوږد مهاله سوله هغه ده چې پر رښتیا ولاړه وي، چې پر نامتزلزله حقایقو ولاړه وي. نوموړی زیاتوي فکر کوي چې د سولې لپاره باید فلسطینیان ځینې اساسي حقایق ومني. د اوباما دې خبرې چې د 1948 زیږیز کال پولې باید د خبرو بنسټ وي اسرائیلي چارواکي اریان کړل. هلته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته یو اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې نتنیاهو ورته وویل له اوباما سره د لیدو لپاره چې کوټې ته ننوت نو اندېښنې یې لرلې، خو چې راووت نو تشویق شوی و، ډاډ یې ترلاسه کړی و. هلته اوباما هم نتنیاهو ته په ښکاره ویلي چې که امریکا د دې شخړې د هواري هڅې کوي نو د اسرائیل د امنیت پوره خیال به ساتل کیږي. دا یوه داسې اندېښنه وه چې نتنیاهو د خپلو خبرو پر مهال ښودلې وه.
پامیر ساحلو خبری اجانس رویټرز په یوه لیکنه کې لیکي چې آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. رویټرز د دې موضوع په اړه یو څو پوښتنې راپورته کړي دي او هغوی ته ځوابونه لیکلي دي. د دې پوښتنو او ځوابونو په اړه به نور تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. رویټرز خبری اجانس لیکي دا سشکاري چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په دې اړه هوډ کړی چې له ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه وکړي چې فلسطین د یو خپلواک ریاست په توګه ومني، خو د رویټرز په لیکنه اوس مهال د بریالیتوب لپاره لږ تمشکاري. بل پلو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ډاګه ویلي چې دی به د فلسطین د داسې هڅې مخالفت کوي چې له مخې یې د یو خپلواک ریاست په توګه ومنل سي. رویټرز خبری اجانس په خپل دې لیکنه کې یو څو پوښتنې راپورته کړي دي او هغوی ته ځوابونه هم لیکلي دي. رویټرز په خپل لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې فلسطینیان، اسرائیلیان او نور څه غواړي. په جواب کې لیکلي دي چې محمود عباس په روانه اونۍ کې په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د خپلې ویلیکنې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښت چې په سپتمبر کې دی فلسطین د ریاست په توګه ومني او د دې ملاتړ دی وکړي چې فلسطین په نړیواله اداره ورګډ سي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال وویل د هیله لري چې د 2011 کال د سپتمبر په میاشت کې به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د غونډې پر مهال فلسطین په ملګرو ملتونو کې ومنل سي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اوباما هغه خبره یوه هیله وه او داسې امر نه و چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې دي د فلسطین پر غړیتوب رای واچول سي. خو اسرائیل هم په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر ضد د هڅو په لړ کې خلک له ځان سره ملګري کوي. رویټرز خبری اجانس په دویمه پوښتنه کې لیکي چې ملګری ملتونه څه ډول نوی غړي قبلوي. په جواب کې لیکي هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د غړیتوب خواهش لري هغوی به لومړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې کله یې د امنیت شورا ومني نو له هغه وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره یو هیواد ته د 2/3 یعنی له 129 غړو څخه د 128 غړو د رایو اړتیا وي. رویټرز خبری اجانس په درېمه پوښتنه کې لیکي آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. په جواب کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د مصر استازي ماجد عبدالعزیز د تیرې پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې فلسطین د خپلواک ریاست په توګه د منل کېدو لپاره د 112 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی دی او تمه کیږي چې نور هیوادونه به هم په راتلونکو څو میاشتو کې ومني. رویټرز لیکي ستونزه دا ده چې تر څو امریکا په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره د فلسطین درخواست ویټو کوي نو د دې موقع ډیره کمه ده چې فلسطین دې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. که چیرې امریکا خپل دریز بدل کړ او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د رای اچونې په بهیر کې د فلسطین ملاتړ وکړ نو بیا د دې امکان شته چې دا بهیر بریالی شي.
دا مشال ریډیو ده.
نیټو وایي الوتکیه په خپلو بریدونو کې د مامر قذافي د ځواکونو اړوندې اته جنگي بیړۍ ویجاړې کړې دي. خو د قذافي حکومت وایي دا جنگي بیړۍ نه وې، بل ورته د قذافي حکومت د عرب پاڅون، منځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د باراک اوباما د وینا هغه خبره رد کړې چې ګنې قذافي به په لږ وخت کې له واکه پرېوځي. په دې اړه نور حال د هارون باچا په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ناټو د لیبیا پر ځواکونو فضایي حملې تیزې کړې، دغه سازمان د جمعې په ورځ رسنیو ته د دغه هیواد د اتو جنگي بیړیو د تباه کولو خبر ورکړ. ناټو چې د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک د عملي کولو په مقصد له تیرو دو میاشتو راهیسې د لیبیا پوځي مقامات او ځواکونه په نښه کوي، رسنیو ته ویلي چې د دغه هیواد په واکمن مومر قذافي د پوځي او سیاسي فشار په زیاتېدو زرد چې نوموړی واک له لاسه ورکړي. د لیبیا حکومت چې پروستیو کې په سو سو واره ناټو د ملکي تنانو د وژنې په تور تور نه کړې، د دغه اتحادیې د پوځي چارو د څانګې ویاند مایک بریکن د جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبریالانو ته وویل چې د دغو سمندري بیړیو له عامه خدمتونو سره هیڅ سروکار نه وو، او دا چې په نښه کول یې په لیبیا کې د ناټو د مشغولیت له اصولو سره سم ول.
But to remove their ability.
زموږ مقصد دا نه و چې دغه بیړۍ دې په مکمل توګه تباه کړو، بلکې غوښتل مو چې هغه ظرفیت ورله ټکړې کو سو خپلې وسلې د عام وګړو، مرستندوی ادارو او یا هم د ناټو د بیړۍ پر ضد اون کاروي.
Humanitarian assistance on NATO vessels.
بلې خوا ته بیا رائټرز اجانس خبر ورکوي چې لیبیایي چارواکو خبريالان د ترابلس بندر ته بوتل سو ورته وخایي چې دغه تباه کړل شوی شپږ وړې بیړۍ د جنگي مقاصد لپاره نه وي. راپورونه هم دغه راز وایي چې لیبیایي حکومت د امریکایي صدر براک اوباما هغه وینا چې اوړمو ورځې په واشنگټن کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د نوموړي د ادارې د تګلارې د روښانه کولو پر مهال ویل د قذافي د واکمنۍ ورځې د شمار دی رد کړه. د لیبیا د حکومت ویاند موسا ابراهیم پرون په ترابلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د مامور قذافي لخوا واک پرېښودل به د صدر اوباما نه بلکې د لیبیایي اولس له پرېکړې پورې اړه ولري او زیاته کړه.
Obama is still delusional. He believes the lies.
صدر اوباما لا هم هسه ځان تیرباسي، هغه په هغه دروغو باور کوي چې خپل دغه حکومت او هم یې حکومتي میډیا نړۍ ته وړاندې کوي. هغه تر اوسه پر مونږ لګول شوی تورونو کې یو هم ثابت نکړې شو او هم زمونږ پر ضد لپلټنو کولو انکاري دي.
To one single charge against us and they refuse to investigate us.
په نه حال کې د لیبیا د تیلو د پیداوار د وزیر شوکری غانم په حق خبرونه خبره شوې چې خای نو مولې هم د هغه جګپوړو حکومتي چارواکو له ډلې سره یو شوی کومې چې پروستیو کې د قذافي رژیم سره اړیکې شلولې دي. په داسې کې ترابلس ویلي ښاغلی غانم اروپا ته په رسمي سفر دی، ولې د تیونس حکومتي چارواکو او د لیبیا یاغیانو د رسنیو پر وړاندې ادعا وکړي چې نوموړي خپل څوکۍ پریښې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
چین ته د پاکستان د وزیر اعظم څلور ځنۍ دوره پای ته ورسیده. د دې دورې په اړه یو غټ اعلامیا خبره شوې ده. د دې اعلامیا او د وزیر اعظم د دې دورې د سرنګوالي په اړه د عالم زیب خان د ریپورت ووري.
د چین د څلور ورځې دورې په اخر کې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین صدر هو جنتاو د ملاقات وروسته یو ګډه اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې د دې خبرې صلاح وشوه چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ ختمون لپاره د پاکستان قربانیانو او هڅو ستاینه وکړی شي. د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه تر مخه اعلامیه زیاتوي چې پاکستان او چین په دې صلاح شول چې دواړه ملکونه به په سیمه کې د ستراتیژیکي حلو ځلو، اقتصادي پرمختګ او د دواړو هیوادونو د اولس ترمنځ اړیکو ته دوام ورکوي. په ګډه اعلامیه کې دواړه ملکونه په دې هم صلاح شول چې د افغانستان په شمول د سیمې د نور ملکونو په حق له د خبرو اترو سلسلې به هم دوام ورکول شي. د ګډ اعلامیې وړاندې او د صدر هو جنتاو سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل دورې په حق له مطبوعاتو ته وویل چې د هغه دا دوره سیمه کې د امن پرمختګ لپاره یو ګام دی او دواړه ملکونه به د ترهګرې په ضد جنگ کې مخ په وړاندې مزل کوي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین دا دوره څومره کامیاب وه، پخوانی سفیر ډاکټر همایون په جواب کې وایي.
ریشن کې وا دا مخکره اړچې او پټاباتا کې سپکه رااله او خلکو ته دا مقصد جوړ کړ چې اتل دغه لدی چې دا امریکای سره لکښه دی ورایي دا نو چین سره سجیاته دوستي کو زما په خیال کې دا ټول سپیکولیشن از دا چاینا دوستي 10000 دوستي دا او دا په پورچي او موږ لرا کوي تک چې 50 ایئر کرافټ شو انویسټمنټ شو. بل خبره دا ده چې هغه به سټیټمنټ هم ور کوي د پاکستان په حق کې. نو چا دا سټیټمنټ نه دی ور کړی، خو دا هم یقین لرم چې واشنگتن کې هغه امریکایانو ته ویلي دي چې تاسو پاکستان باندې سختی مکوای. دا هر څه به زمنم خدا چې دا دوره سټریټیجیکلی سکسیسفل وا او چاینا سره تعلقات یو کې سترنګتن شو، امریکې سره به موږ خبره ته نور سترنګر پوزیشن نه کولی شو. دا زه نه منم.
یاد دی وی چې د وزیر اعظم په دغه دوره کې چین پاکستان ته د 50 جی ایف یو تندر جازونه، لس کروڑ ڈالر قرضہ، پاکستان کے د بجلی کمو ختمولو او اقتصادی پرمختگ لپارا نور یوشمیر اعلانونه هم کړی دي. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له همدې سره په پېښور کې 15 بجې سعودي راځي چې لګولایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
خبر ایجنسی کې د ناټو په تیل وړونکو ټینکرو کې د چاودنو له امله 15 وګړي وژل شوي دي او افغانستان ته سپلای په عارضي توګه بند شوي ده. د کابل مرکزي فوزي روغتون ځرمرګي برید کې شپږ کسان مړه او 23 ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د ډرون بریدونو د نړیوال قوانینو پر ضد دي. د پاکستان را روان مالي کال بجټ به د جون په 3 نیټه پارلمان ته وړاندې کولی شي. په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی کسانو مړو شمیره 34 رسیدلې ده. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور دیش کسان یې نیولې دي او د جاپان ویجاړ شوی اټمي ریئکټر فوکوشیما ډایچی نه 10,000 ټنه تابکاری بو وستل شوی دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو لا ګلایا څخه واورید او د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې راتلونکي بجټ به د روان میاشتې د 28 نیټې پر ځای د راتلونکي میاشتې پر 3 نیټه وړاندې کیږي. بل پلاو داسې خبرونه هم ترلاسه شوي دي چې حکومت به دا ځل د خرڅلاو پر شیانو ټیکسونه یا RGST نه لګوي، خو دا کمی به له عامو ټیکسونو څخه پوره کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خزانه وزارت اسلام آباد یو اهلکار وینا تر مخه حکومت فیصله کړې ده چې راتلونکي بجټ به د رواني میاشتې 28 نیټې په ځای د جون میاشت په 3 نیټې وړاندې کولې شي. اهلکار د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دا فیصله د ځینی تکنیکی ستونزو له وجې شوې ده، ځکه چې راتلونکي بجټ کې حکومت نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF ته دا باور ورکړی دی چې دوی دا ځل ریفارم جنرال سیلز ټیکس یا RGST خو نشي لګولی. ولې هم د جنرل سیلز ټیکس یا GST په صورت کې به د RGST ټولې غوښتنې پوره کړی شي. بلخوا د معاشي او اقتصادي چارو په حال کارکونکو خبریال مبارک زیب وای چې د حکومت دننه یو شمیر داسې تنان شته څوک چې تر دې دمه د خپلې خوښې ټیکس نظام لګول غواړي، ځکه حکومت اوس هم د دې مسلې سره مخ دی چې RGST ولګي که GST او یا که ویټ یعنی ویلیو ایډډ ټیکس.
RGST باندې په چکه طریقې سره په میډیا کې دا خبره هایلایټ شو چې دا ډیفر شو یا داسې شو. نو اکچولی زما دا سورس یا زما دا اندازې مطابق یا زما دا کوم میټینګ چې کوم خلکو سره خبرې شوې دي، نو هغه همدا وایي چې دا IMF د دې سره سغرز نشته اگزمشنز د ویډرو کول د لپاره. زما دا اندازې مطابق دیو به صرف او صرف د دې سره دی چې تاسو پیسې پیدا کړئ او هغه پیسې هغه ته پکار دي چې مونږه بهرني چې کوم قرضې هغه باغه سود ورکو او دا غیره پرنسپل اماونت ورکړو. دغه خبره دا ده چې بجټ چې کم ده دا په 28 مې باندې پېښ کېدلو دا کې اکچولی مسله دا ده چې د زدري کمیټه جوړی کړي دي. بل څلور ډاکټران د اکونومي په خپل ډایرکشنز باندې روانه ده. د فائنانس سیکرټری ګل ډاکټر مسعود خان دا غي خپل ویژن دی، هغه خپل طرف په اکونومي روانه. ډاکټر حفیظ شیخ چې کم ده دا خپل یو سوچ په دغه وجه د یو بل سره سو اماهنګي یا کنسنسس او سپوري په ډیر شیزوس باندې او سپوري نه ده.
بلخوا هم د دې پوښتنې په جواب کې چې حکومت د بجټ د نیټه ولې وزنډوله او اولس یا سیاسي پارټۍ د دې بجټ څخه څومره امید لري، د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی د خزانه وزیر سراج الحق وایي
مذاکرات روان دي. دا هغه په بنیاد باندې دوی د تاریخونو په مخې رشته راغلي دي. یو خبره ده چې د پروس کلینی بجټ نه تر دغه څه پورې اول ځل دوی د سیزن قیمتونو کې بغیر د بجټ نه اضافه وکړه. نو زما موقف دا دی چې دا بجټ اصلي او رسمي کاروي ده تر څو چې د دې ټیکس ته اصول نه زیریه ده. دا د دې په کاغذونو کې پټۍ را پټۍ نور دوی د ورلډ بینک او د وسله چې کوم مشروط شرطونه طی کړي دي د هغې په وینا باندې دوی دا کار
خدمات ولی حکومت دا هسی هم کوي چې راتلونکي بجټ کې د ټیکسونو په مت کې 2.5 بلیون زیاتی روپۍ ترلاسه کړي چې د بجټ خساره سن سه کم کړي، که هغه آر جی ایس ټی وی، که جی ایس ټی وی او که ویلیو ایډیډ ټیکس. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ویاند یا سپیکر په مشرۍ کې په صوبه کې د برېښنا یا بجلی د غیر اعلانې شوډینګ په اړه د لوړې کچې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا رسونې د ادارې چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په اړه ریپورت راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دفتر کې د اوچتې پایې یو غونډه کې د بجلی د ناروا او غیر اعلانیه لوډ شیډینګ جاج واغستلی شو. دې غونډې ته د پیسکو لوړ پوړي چارواکي هم رابلل شوي وو. دا غونډه د صوبایي اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین، د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان، ډیپټي سپیکر خوشدل خان او د پیسکو چیف انجینیر عبدالحنان په شمول د پیسکو نورو چارواکو ګډون وکړو. د دې غونډې د مخي او ګټو په اړه سپیکر کرامت الله خان چغرمټي مشال ریډیو ته وویل.
او د یوې خبرې علاج نشته چې هغه مونږه 24 غنټي بجلی د دې خبرونو واضح شو چې د بجلی کمې دي او بجلی 24 غنټي نشي ورکړی کېده. خو سونه لوډ شیډینګ په خار کې کیږي چې دا نه کلو کم نسبتا کم شي. لوډ شیډینګ سیستم کې چې کم کمې دي، چرته چې لینونه خراب دي، چرته چې هغه د پاره بندوبست شو، د دې میټینګ دا یو فائدو شو چې د سٹور کده پنجاب نه دی او کده هر ځای نه دی بر اوچتای او کم فیډر چې اوس ځان لا ډبل ډبل کوي نیمایه دا غي امید دی ان شاء الله دا غي بندوبست شو.
د بجلی د لوډ شیډینګ د مهم ستونزې په لړ کې د بجلی د محکمې د بے پرواهۍ په اړه ډیپټی سپیکر خوشدل خان مشال ریډیو ته وویل.
دغه چې نو اپډی والا چې کوم افسران زمونږ د لی چیف انجینیر عبدالحنان او هغه سره د بل ای سی حل متعلق راغلو، نه هغه سره شډولو، نه هغه سره ډاکومېنټس داسې چې راغی نه ما دا ته پوز کو چې تاسو ماته شډولو خای چې تاسو کوم شډول لاندې مونږ ټیټ کوي. ما هغه دا ویل چې نیکس میټینګ به مونږ راوبلو چې هغه کې تاسو مونږ ته شډولو خای د کو د ملکی سطح باندې، صوبایي سطح باندې او ضلعي سطح باندې او د ان پی سی سی چې کوم د اسلام آباد والا حکام دی داغي موږ شډول غای چې را داغي سه شډول له موږ سره دا نه چې کله دا ستا شډول له او دا مطلب به د دې شډول له او دا د چیف انجینر شډول له او دا د اسلام آباد شډول.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مې افتخار حسین وویل چې هر څوک د بجلی کمې دی خو ولې د شډول مطابق لوډ شیډینګ پکار دی.
که د شډول مطابق دی لوډ شیډینګ کوي بالکل موږ ته تیار یو، ځکه وسره په میټینګ کې دا خبره سپینه کوي چې موږ د شډول نه علاوه لوډ شیډینګ نه منو. بل اوور بیلنګ دی چې هغه کې زموږ خلک ډیر مطلب په تکلیف کې دي، موږ اوور بیلنګ نه منو. او بل دی چې دفترونه بروزي چې بار په هغه باندې ډیوټي کې مسله شته دی خو موږ په شریکه باندې حل کوو. که د کونډو خبره عام شته دی خو د کونډو نه علاوه هم مشکلات شته دي، موږ به کوشش کوو چې دا ټولې مسلې په شریکه باندې حل کړو. پبلک تم په کار جدي سره کوآپریشن وکړي او دوی هم په کار دي چې مطلب د دې موجوده صورتحال خیال وساتي. د یو شیډول مطابق موږ هر څه ته تیار یو، کوم مشترکه غوښ ته وړلو ته تیار یو، خو د شیډول نه علاوه چې کوم دی په کار نه ده.
دا چې د بجلی محکمه د لوډ شیډینګ د ستونزې سره ولې مخ ده او د دې ستونزې د هوارولو لپاره د بجلی محکمه سهلې ځلې هم کوي او کنه، د دې پښتنې په جواب کې د پیسکو چیپ انجینیر عبدالحنان وویل.
تاسو پته نن سبا ټول ملک کې دا کرایسس دی، انرژي کرایسس دی، لوډ شیډینګ کیږي لګیا دی، دغه شان طریقې صاحب باندې سبسرت کیم کی ودن تاسو خلکو احتجاج چې ان شډول باندې نو ان شډول باندې مونږه ان پی سی سی سره لګیاو چاونه کی خو چونکی باس هم ایمرجنسی راشي نو غیر سره مغیر سولوشن نه نو دی لپاره کی دین علاوه تاسو پته چې رستو رزو کې دمو ټاور هم ډیمیج شوی دی، هغه په جم دمو دلته کرایسس راغلی لوڈ شیڈنگ کی گلے گیا دے اور دین علاوہ لوڈ دلتا اس اوور بلنگ لپارا مسئلے شے ہو مونگا دی بانے آلیڈی لوڈ فارمیشن نکل کری جی تاسو اوور بلنگ مکوئی مونگا چی سوک رسپانسیبل شو نو آغی بانے بڑی سخت ایکسن ناکنگا.
ولی دا پیسکو یو بل چارواکی مشال ریڈیو تا ہوا ایل چی پا ملک کی دا بجلی دا کمخ بنیادی وجہ دادا چې ولس په غلا بجلی کاروي چې له وجې د بجلی محکمه د ستونزو سره مخ کیږي او بیا د هغې سره د لوډ شیډینګ نه بغیر څه بله چاره نه وي.
ما نوم محمد شفیق اورکزی، پراجی ایڈیٹر کنسٹرکشن پیسکو.
هر سړی کونډه لګولې یو میټر لګولې یو کونډه لګولې او یو اور بلنګ دی تا میټر دی غار کې لګولې دی غار کې د نیولې دی بس ته ویږي هغه ته دی اور بلنګ یې لګیا دی مو ته خلک پیمنٹ مو ته نه کوي مو تیل ولا ته نه کوو مو ګیس ولا ته پیمنٹ نه کوو او مونږ بجلی کټ کی مو باندې ګیس بند کی مو باندې پټرول تیل بند کی ګیس بند کی پاور ہاؤسونه بند شي ورنه د مو دومره پاور ہاؤسونه دی چې کاغذ صحیح حالت کی وی اور هغه ته کنټینیو سپلای راځي کنه نو مو مطلب دی انسٹال کی پیسی دی دومره دی کنه نن سبا د ډیمانډ پوره کوي شي
یاد دی وی چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په خریو کې د 12 واخله تر 14 غنټو پوري او په کلیوالو علاقو کې د 14 واخله تر 30 غنټو پوري لوډ شیډینګ کیږي ولام غوس مشال ریډیو په خبر
په همدې موضوع کې پاتې کېږو د پاکستان د نور سیمو تر پشان په اسلام آباد او راولپنډي کې هم خلک د بجلی د نشتون له امله لستون سره مخامخ دي او هلته خلکو په احتجاج لاس پورې کړی دی د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر له دې کسانو سره خبرې کړې دي او تاسو ته پرې رپورت وړاندې کوي
د بجلی کمخ تر شپږ زره میگا واټه پورې رسیدو نه وروسته غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی دی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ له وجې د کارخانه دارو نه علاوه عام ولس هم احتجاج پیل کړی دی اسلام آباد پینډی کې هم د احتجاج سلسله روانه ده او تیر شپه د پینډی اسلام آباد خلک سړکونو ته راوتی وو او د حکومت او واب ډا په ضد نارې وهلې د پینډی او اسلام آباد ولس وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د حکومت د ناهلۍ له کبله دی یو مشر تن صالح محمد مشال ریډیو ته سداسي وایي
نہ بجلی شتا مہنگائی زیادہ رے ہر شہر گراندی ایتا مزہ نشتا بس مارک ترزیون سیرا یا چوک ختم کو یاد ازار ختم کو
یو بلتن فضل اکبر ہم دا بجلی دا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ پا حق لا صدا سی اوہیل
بجلی لوڈ شیڈنگ مخکم گینٹا اوز لکا سیوا شوی دے دے با وجودم چی لکا کم دے لکا نورم دا بجلی لکا دا غیر 12% جی کم دے نو پا دی بجلی کے لکا وسم با اقبل اور دا اقبار کرا گلیو وی لکا دا سیوا کی گی با لکا دا با کم حد پر رسی آخر کوئی اور بلینی لکا زیاد دے دیو خڑوک پوک شروع کری دی بجلی وی رازی او نرازی
یو تن احمدین اوہیل چی ملک کے کرپشن یا درغلی سیوا شوی دا او ہم پا دی وجہ ہر کار غیر قانونی کی گی
پاکستان کی صرف کرپشن دے اور کرپشن نہ علاوہ پاکستان کی نور سنشت دے انہوں کرے لے اور زیوی لاول پیسے را کھا دوشہ پارا سر اللہ کا وی عبدالنا خودی در کھو انہی نوی پار تو جا دا خود دا کرپشن دوی کرخانو لے بیج دیور کے دیکھو غریبانان پماش کے پراتی دے چاہتے سے احساس دوی تا خودی پینزمنٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کی بیج دی لڑا چھو دوی دے پتا ہو لے دا خود دوی پا 2008 کی ویلی چھے کال کے بلو شیڈنگ ختم چھے 2011 تدا دیرا اور اسے 2010 یاد کڑو ہم 2011 ہم دا دے پا ختمی دو دیں اسے ہو لے کی 15,000 میگا واٹ تک اسے 15,000 میگا دا با کوئی پا 2014 پوری پوری شکن دا تم نشتا سے بیج دی پاکستان کی سر بیج دی را لے بیج دی لڑا
دا بجلی دا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ پا حق لا دا پیپ کو ڈائریکٹر محمد خالد ویل چنن ما خام با پا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ قابو و مندیشی
انشاءاللہ پا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ با نن ما خام پوری قابو اوموندلی شی اصل کی منگ سر دفر نسائل کمی او اس دفر نسائل را رسیدل شروع شوی دی او دری بجلی گری خپل ځای ته را روانی دی او دغشان نور چکم بندی دی هغه با نن ما خام نکار شروع کړي دو سمندری جازونا د تیلو را رسیدلی دی او دین اوڑان دی زمنگ سر دی بجلی کمخ 2000 میگا واٹ او چی منگ سر دفر نسائل کمی را غی نزک لوڈ شیڈنگ کی زیادت والے ہو شو
دولس وینا دا چی دا لوڈ شیڈنگ با وجود دومره بلون راضی چې د دوی د برداشت نه بهر دی نو ځکه دوی احتجاج کولو ته مجبور شو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
او اوس یو ځل بیا پېښور ته ځو له کبالي سیمو سره اړه لرونکي ژورنالیست نصر الله اپریدي د روان میاشتې پر لسم نیټه د پېښور ښار د کینټ په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا له لیرې ځای څخه د سنبالیدونکي بم په وسیله ووژل سو د هغه د وژنې د غندلو لپاره د ټول پاکستان د ژورنالیستانو د وفاقي اتحادیې یا آل پاکستان فیډرل یونین آف ژورنالیست په غوښتنه لاریونونه ترسره سو همداسې یو غونډه په پېښور کې سوې ده چې په اړه به زموږ همکار خالد خان تاسو ته دا رپورت وړاندې کړي
دهشتگردی نه منو نه منو نه منو نه منو
د قبایلی خبریالانو په شمول د هیواد ګډ ګډ نه راغلي جورنالیستانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی خبریال نصر الله افریدی د مرګ پلټنې دې پیل شي او د هغه قاتلانو ته دې سخت سزا ورکړي شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په هغه رابللی شوی د نصر الله شهید په یاد کې په پېښور پریس کلب کې یوه غونډه وشوه چې د پی فیوجستر سکتر امین یوسف پکې مشر میلمه و. د ټرایبل یونین آف جرنلسټ مشر صفدر داوډ په دې مهال وویل
کم صحافت سره ظلم روان دی یا کم آله سنه چې دي چې صحافیان رونه روزانه وژي روزانه زخمیان کوي روزانه دوی په دا مجبوروي چې دی خپل کورونه پرېږدي هغې دپاره د دې مخنیوي دپاره اوس نه صرف د ټول پاکستان څومره صحافتي تنظیمونه دي بلکې نړیوالې سره مونږ دا کوشش دی چې مونږ یو شو سره او د دې مقابله وکړو.
په پېښور کې سینیئر جرنلسټ او د انګریزي ورځپاڼې بیرو چیف اقبال خټک وویل چې په خپل هنر کې مهارت حاصلولو سره سره خبریالانو ته په جنگي ځایونو کې د کار کولو پوره تربیه او روزنه ورکړی شي.
ګوره زمونږ کار هم د عسکرو په شانتې دی، مونږ په میدان جنگ کې ګرځو، هغه ځای کې چې چرته ورانې روانې، هغه ځای کې چې چرته بده را پېښه شوي. نو ویل کېږي دا چې یو عسکر چې وژل کېږي نو دا نه چې د دښمن عسکر په ډېر تکړه یو ډېر دغه خو د خپل کمزورتیا هم په کې شامل وي. زمونږ ژورنالستان ته هم دغه مشکل پېښته چې مونږ صحیح طور باندې مونږ ته دغه ټریننګ نه دی راکړی شوی، مونږ نه پوهېږو چې دا وخت چې دی دا یو عام وخت دی او که دا یو ډېر غیر معمولي وخت. سو په دې وخت کې به ته څنګه ځان اوله محفوظ ساتې؟ باید چې مونږ دا مونږ ته پته ولګي. او بدقسمتۍ نه زمونږ قبایلي ژورنالستان ته د پاکستان نور ژورنالستان ته دغه علم نه دی ورکړی شوی. باید چې مونږ د خپل د ژوند اخري خبر چرې مو خپل ادارې لور نه کوم.
د خیبر یونین آف جرنالست سینیئر وایس صدر علي حضرت باچا وویل چې خبر اعلان د ترخګرو امنیتي ځواکونو او استخباراتي خطرو سره مخامخ دي. د وویل
صحافیانو ته نن سبا ډېر زیات مشکلات دي، هغې وجه دا ده چې هغې ته خپل دښمن نه دی معلوم، څه هغې ته خطرې د دهشتګردو نه دي او څه هغې دا ګڼي چې په دې کې ایجنسیانې یا نور خلک هم داسې شامل دي، پټلاسونه شامل دي چې هغې اغېزې کار هم نشي کولی. نو که صحافیان څه لیکي که د حکومت خلاف لیکي هم هغې ته خطرې، که د دهشتګردو ترهګرو خلاف لیکي هم هغې ته خطره ده.
په دې مهال د نصرالله شهید مشر زوی مشال ریډیو ته وویل
زمانو احسان الله ده او نصر الله فریدی زما والد سے مو هغه رشتیا او لیکلو په وجه باندې خپل شهادت ورکړو او د حق په لار باندې لاړ. بالکل هغه شهادت مرګو داسې سمرګ نه و چې بیا مونږ په خپل مانه اوس مونږ فخر کوو چې هغه ته شهادت ملاو شو او د رشتیا او په وجه ورته ملاو شو.
د یادونه وردا چې قبایلی خبریال نصر الله افریدی لس ورځې وړاندې په پېښور ښار کې د ناسرګند وسلوالو لخوا هغه وخت ووژل شو کله چې هغه خپل موټر کې کېناستو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
په قبایلی سیمو کې ډېر مودې راهیسي د قبایلی سیمو اوسېدونکي هم د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او هم دا ډول د پاکستان حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بیلابیلو وختونو کې دا هڅې کړي دي چې هلته سیاسي فعالیتونه یا سیاسي تنظیمونه جوړ کړي، خو تر دې وړاندې قبایلي خلکو په خپل هم د سیاسي تنظیمونو د جوړولو پیل کړی و. دا چې هغه څه ډول و په دې اړه به د مجید بابر د رپورټ واورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو، د سیاسي ګوندونو د جوړولو، د قانون د لمنې غځولو او د دې نه پرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد ایښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي. په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بیلابیلو وختونو کې هڅې کړې دي، خو له بده مرغه د دغو هڅو څه نتیجې نه دي رامنځته شوي. په قبایلي سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي، خو خبره د دغو سیمو لپاره سنوي نه ده. د دې نمخ کې چې قبایلي سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپله کړی و، د دغه بهیر آغاز څنګه شوی و؟ د خیبر قبایلي سیمې ملک نورت خان افریدی د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی، وایي
دا تنظیم جوړ شوی و په 1991 کې. د کابل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړو. په دې کې په حواله کې مونږ 2 کسان را جمع وو، 2 کسان چې ما دا وطنامې لګلي و، نه 2 کسان را جمع وو. اولنی تنظیم سردار خان دام دی کنا خزانے رکھو چې کاټار کړو دا شو نن دلته تنظیمي شکل وکړو او دلته مونږ یو مرګره چې شیر محمد نامه دا شیر محمد دي کنه مونږ ډېر مختلف نامې مخې راغلي شیر محمد ته اتحاد قبایل نامه تجدید کړ او مونږ په اتفاق باندې دا نامه غواره کړه او دغه نه دي کنه اتحاد قبایل په نامه باندې دا تحریک شروع شو
د تحریک اتحاد قبایل دغه مرام چې په قبایلی سیمو کې ټولنه سیاسي شي او د نور پاکستان په سیاسي بهیر ورګړ شي پر اتلونکو وختونو کې دغه تحریک مخې ته سخندان مخې ته راغله اولې د تنظیم نکړې شو چې ټول قبایلی ولس یې په یو سیاسي چوکاټ کې راغون کړي وي او کوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي نو دروانی ترهګری او تندروی مخنیوي به نو کړي ملک نورت خان افریدی راته د دې پوښتنې جواب راکوي
او دا خبره تاسو درسته ده چې اتحاد قبایل کومه کوته چې اتحاد قبایل کې دا خامیانې وي چې سیاسي نه پوښتږي او ځنه خلک موږ راځي وو چې وو نو کاري طرف ته تلل اتحاد قبایل ناکام شو اتحاد قبایل وايي واغه خپل مسلې کړی وي نو دا یو امکان و چې قبایل ډېرې مسلې حل شوې وي
په قبایلی سیمو کې د ښځو په اړه دا یو عام دریځ دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغري په غاړه ناستې دوی د سیاست په اړه څه دریځ نه لري خو ناهید افریدی وایي چې داسې نه ده
د ووټ پر هغه کې چې موږ د خامخا ووټ هم واچو سیاست کې موږ ډېر خزو کوي چې هغه خواهش دی چې موږ په شامل نشو په سیاست کې ما او ډېر خو په ما دا سم دي چې په خبرې جنته کې چې خزو به خپل تنظیمونه جوړ کړی دي لکه دا یو لکه ایس بي او ته د یو ځانه جوړ کړی دي نو زموږ د قبایلي سیاسي خزو غواړي دا چې له دې سیاست راشي چې موږ په سیاست کې کوم ډول خو انوال شو چې لکه د ملا او د ملت د دې اعلانې له خلکو نه دا چې پارتيان راځي چې هغه سیکولر پارتيان دغه چې کله دا ماحول بدل شو
په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1901 اویایم کال کې پیل شوی و گو کې د هغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده خو د ملک عبدالرحیم کوکی خیل غوندې نور داسې قبایلی مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلی ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي
فاتح خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی هغه د جمهوریت لپاره د سیاسي آزادو لپاره او د بنیادی انساني حقوقو د اصل لپاره خپل فکر او خپل مشر جاری وساتي
پښتنه دارا ولاړیږي چې په قبایلی سیمو کې ترهګر تنظیمونه جوړول خونن سبا ډیر آسان کار دی خو ولې سیاسي تنظیمونه جوړول ګران شوی دی عبدالرحیم کوکی خیل یو ځل بیا
او میټینګونه خو مونږ کلی خبرې جنسي کې باندې کوتل جمرود څنګه باړه ډیسټرب دار تکرفي دا اپریشن نو مونږ باندې ته نشو تللی دغه سې مومندو کې هم ډېر بد حالات دي مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو هلته مې لیدلی دی د نوري وزیرستان شمالي وزیرستان کې زموږ ملګري وو هغوی سره مې رابطه وکړې چې تاسو راشئ مونږ سره تنظیم کې شامل شئ هغو خبره خوښه کړه او وعده یې هم وکړه خو بیا اخري جواب دا راغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کېنئ دلته د یو تنظیم دی نور تنظیمونه به دلته کار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی
په روانو حالاتو کې د قبایلی سیمو ولس سره که د پاکستان مرکزی حکومت مخلص وي نو د اتلسم ترمیم لمخه چې قبایلی ولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی
د مجید بابر ریپورت ته غوږ واست او سم د قبایلی سیمو د یو بل موضوع پر لور په کوزا مومندو ایجنسی کې سیلابي خوړ د درې کامونو مزکی ډیری خراب کړی دی د بهای کورونو کادو کورونو او موصل کورونو خلکوای هغوی د ستونزو سره مخامخ وي او په خاصه توګه هغه وخت چې بارانونه کیږي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي
د کوز محمد ایجنسی د درې قبیلو بایکور کادو کور او د موسل کور اولسوای د رنگنی غونډي او د ترخی باندې لړخه راتلونکي بارانی خورونو د هغوی په سوره جربزمه کې یوړل د اولسوای چې د پشکال بارانونه شروع شي نو بیا اوبو د هغوی کورونو ته هم وخیږي د خور پور غاړو ته په اسکولونو کې سبق ویونکي ماشومان د اسکولونو هم پاتې وي د بای کورنو وسیدون کې د اویو کالو میراجان کاکا وای چې سیلاب هر کال د هغه د جوارو فصلونه خرابوي
بیا ما جوار کرلی ابو ساڑی می تاڑلی وی کٹ میں میں اتار چا وانی والا سیلاب راو خود ابو ساڑی منا نہ یوڑا وا جوار می این و گیو سمی ریبل سو ولاڑو س ولاڑی ما ریبل یوڑا وا ولاڑی د شگو نہ ڈاکڑ کٹ میں دوم را وری اوچ چی بیا می د شگو نہ راو کیا نہ ای و جگ میں د شگو نہ نشو راو کے نو بس و سیلابون الک شان کم شی وی چی کلا زیات سیلاب راشی نو ما پٹی کی بئی
رنگینی غونډۍ د اوسیدونکو مکرم خان هم دغه خوړ په غاړه ځمکه ده او هغه وایي چې د سلویختو پوری کورونه هم سیلابي خوړ وران کړی دی.
یار ځمکه خو ډېره زیاته تقریبا چې دوه درې اقامه دي نو کم از کم دو تین سو جرب نه به زیات ځمکه وي او کورونه هم تقریبا آبادي د درې څلور سوه نه به زیات کورونه وي پنځه سوه د اشې کور پورې په دې غاړه باندې.
جبرائیل خان هم د کدو کورونو د خوړ په غاړه اوسېږي. هغه سروې هم ساتي او وایي
خوړ دومره موج کې راوځي بعضې وخت کې په شکال کې چې دا د غره سروین ټول راوړي وزې لکه غواګانې او فصلونو ته هم ډېر نقصان ورسوي ځکه چې دې ته ډانګې نشته دی او دې ته تقریبا چې د دریو قومونو د اوبه راوتې دي د غره نو په زما په خپله دلته د خوړ په غاړه باندې قلا ده او هغه قلای م غورځولې او بیا ټوله ما په خپله وکړله. دا خو غریب خال دی، د چا یو جرب زیات دی، د چا دوه جربه زیات دی، نو چې نقصان ولا ورکړي نو ډېر نقصان وشي.
د رنگینی غونډۍ یو بل اوسیدونکی سخی جان وایي چې د خوړ په لاره سرکاري نهر هم جوړ دی، ډېر وختونه داسې راشي چې نهر اوران شي او بیا اوبه هم نه ملاویږي. هغه وایي
د بزمار پټی سره د خو نیر ته هم ډیر سخت تکلیف رسېږي چې نیر موشلیږي سره به مېش په دوه مېش درې مېش به نیر کې مو بني نو نقصانات او حکومت تم دي چې دا نیر هم د خور د لاسې د نن تاریخ پورې دي سغامي ونکو زمنګ د اقام تر دي ډیر غټ مشکلات دي او موږ حکومت ته دا خواست کو دا موږ سره دي کې هیلپ وکړو موږ به ډیر شکر گزار یو.
او د اسکول یو ماشوم چې د خور په لار تیریږي وای
سوال نمبر ایمان اسکول یو شالام سلوی ته رنگنی ونده اوسې کې بس سیلاب راوځي په شکل کې اسکول نه پاور زمو چټي ذکر سیلاب غټ نقصان کوي
سپول مل نشته
نه پون نشته اسکول لپاره خلار ډیر دی او دغه یو دار او ختم ده کیږي کې پوخ روړم دی چې پوخ روړ باندې جوړ شم دا تکلیف پدونه نه خلکو ته.
د دې خبرونې په اورستۍ شیبو کې د مشاعرې په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو. دا ریپورت تاسو ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد وړاندې کوي.
سره له دې چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده خو بیا هم پېښور او شاوخوا کلو کې افتواري پنځلس ورځنۍ او میاشتنۍ ادبي غونډې او مشاعرې جوړیږي او په ګڼ شمېر کې شاعران پکې ګډون کوي. د افتوارو غونډو څخه یو هم ساو لیکونکو مرکه ده چې پر تنقیدي غونډو برسېره پکې آزاده مشاعره هم ترسره کیږي. دا ځل د مشاعرې په لړۍ کې چشمان موساخیل ته په ښایسته مازیګری کې د خپل زړه بازار وران ښکاري.
نن بکانې اړوما نن وې جانان مې دې دې خیر کز خاوري ریشوم خیر دستاز وانی غمې او اوس د غرونو لیونې يم محبت صدا سے شه دې زړګي بازار مې وران دي او خيسته مازي ګرې دې
ایران مومن د خپل جانان په وړاندې زکه چوپ پاتې کیږي چې هغه د زړه خبرې کوي.
استاد اواز خواږه مې زړه تخنوي را یادوي را ته زړې خبرې ته چې خبرې کوي چوپ شم درته ته خو زما د خپلې نوړې خبرې مننه جی
دیو
ته چې خبرې کوي چوپ شم درته ته خو زما د خپلې نوړې خبرې ایران مومن درته بس دومره وایم ته چې شاتو کې لړې خبرې.
ادبارګل رسوان هم د مزا خواګه په محفل وشیندل.
کلی کلی دی کسپین دی او کتور دی رسوات مردان د ته خور کده لاهور دی رکیب بیا زمون پټی ته راوړېدل لور په لور غنم ریبلی په لور دی ای وی سی د امریکای کله براشي دوان سترګې میکاګې داستا په لور دی زینی وای خاپېری راځي ادبار لا بازی وای دا شیرونه ضرور دی.
زبیر اسد بیا پدی نه پویږي چې ولی هم قاتل او هم مقتول دی.
د مهوجره جمعه بازار کې کپلار وجنی زما د قتل سبب څه دی چې معیار وجنی زکه قاتل یې مخیر سره مرګونه کوم زکه مقتول یې منو ما د صد پاره وای.
باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
د نور دونکو د شیر له دنیا څخه راوځو او ورزو ګلایاسته چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
خیبر ایجنسی کې د ناټو په تیر وړونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي او افغانستان د سپلای پارزي توګه بند شوې ده. د کابل مرکزي فوزي روغتون ځانمرګي برید کې شپږ کسان مړه او درویش ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ډرون بریدونه د نړیوال قوانینو پر ضد دي. د پاکستان را روان مالي کال بجټ به د جون په درېمه نیټه پارلمان ته وړاندې کولی شي او پاکستان د ویسټ انډیز پر ضد د دویم ټیسټ لومړۍ ورځ لوبه کې د شپږ لوبغاړو په زیان یو سلتیا منډې جوړې کړې دي.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم دومره وي. خپل کوربه بوروال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.